د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د پروګرام مالداری ته ځانګړی کړی. وروستیو ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې د ډیرو انساني تلفاتو او ورانیو ویجاړیو ترڅنګ ډیر څاروي هم تلف کړل، خو که له یوې خوا دغو سیلونو او ورشتونو څاروي تلف کړي، له پرلپسې وچکالیو وروسته یې دښتې او څړځایونه شنه کړي او د مالدارۍ د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. په روانه خپرونه کې به د افغانستان د مالدارۍ د وضعیت او د مالدارۍ د ودې پر شرایطو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. د څارویو په عامو ناروغیو، درملو او د تداوۍ پر امکاناتو به یې هم وږغیږو. هیله ده چې تاسو درانه اوریدونکي هم را سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ښاغلی حافظ الله آشنا، چې پخپله هم وترنر دی او په ننګرهار کې د څارویو کلینیکونه لري. همداراز استاد پوهنمل اجمل خوستی. لومړی آشنا صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې ولې مالداری مهمه ده یا څومره مهمه ده دی به هیواد لپاره؟
سلامونه سروان چتا ته، محترم ډاکټر محمد ته، ستاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سروان چې دغه چې مالداری ده په دې خاطر باندې ډېر زیاته مهمه ده. مونږ په روسیې اورنی علاقه کې اوسېږو چې دلته هغه زراعتي ځمکې دومره نه شته، نو زیاتره خواړه دي چې هلته انسانان چې مستقیمه له هغې نه استفاده نه شي کولی، لکه واښه مینا څاروي استفاده کوي او په کیفیته لوړو غذایي موادو باندې انسان ته برابروي، لکه شیدو، واښه او کوچ پنیر په دې برابروي. نو مالداري ډېره مهمه ده. یو مل دپاره ډېر زیات اقتصادي ارزښت لري. خو چېرته یو مل مالداري او زراعت ډېر پرمختګ وکړي، نو هغه کولی شي چې اقتصاد هم پرمختګ وکړي. نو دا کولی شي نړۍ نورو برخو ته د غذایي مواد ورسوي او هم مارکیټ ته پیدا کړي، نو اقتصادي ارزښت لري. نو دا مالداري ډېره مهمه ده.
بله، ډېره زیاته مننه آشنا صاحب. لکه څنګه چې ما وویل مخکې، په وروستیو وختونو کې ورښتونه ډېر شوي دي. څنګه لکه څنګه چې ما وویل د مالدارۍ لپاره یې وضعیت بهتره کړی دی، څړځایونه یې شنه کړي دي او که نه؟
سران صاحب، دېنه مخکې ورښتونه ځینې وچکالي وه او وچکالي ډېره لږ وخت ونیوه، نو زیاتره مالونه هغې کې لږ بېستوره شو، خراب شولو. هغې نه وروسته بیا بارونو نه وشلو، بارونو کښې ځینې سیلابونه هم راوته، مالدارۍ ته لږ تاوانونه ورسول. اوس الحمدلله غرونه او سرځایونه چې دي دا شنه شوي دي، خو واښه او دغه لري. زه تېر جمعه کښې نورستان ته تللی وم، په لاره باندې ډېر چراګاوې، ډېر ښه واښه او دغه شوي دي. زه خپله د کونړ ولایت کې اوسېږم، دلته مرکز کې زه کلینیکونه لرم، یو ټکلو ساله کې، یو مرکز حیدآباد کې. او مالداري سرځنو چې دي نن سبا ډېر ښه شوي دي، خلکو د مالدارانو دغه هم تازه هم زیاته شوې ده، سرځنو ډېر ښه دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. موږ ډاکټر صاحب حاجي داد محمد ته هم منتظر یو، تر دې دمه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، خو تمه ده چې هغوی هم ټلیفون ته ژر ځواب ووایي. د نورو اوریدونکو لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په مالدارۍ خبرې کوو. ډاکټر صاحب آشنا، ویل کېږي چې پرله پسې وچکالیو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې مالداري ته ډېر زیان اړولی. ستاسو نظر څه دی چې څومره به مالداري د وچکالیو له کبله اغېزمند شوي وي؟ منظور مې صرف ختیځ زون نه دی، بلکې ټول افغانستان دی. ختیځ زون
ته خو شکر الحمدلله دلته هوا ډېره خام ده، بارون هم کېږي او غرونه زیات لره لري. دلته چې دی په وچکالي ډېر دغه شي، هم مالبانو تاثیر نه کوي. هولې جنوبي کندهار هلمند ایسته ولایتونه چې هلته وچکالي ډېره ده، مالدار یو مال چې ساتي دا ډېر غیر اقتصادي تمامېږي. دې خاطر باندې چې هلته غذا نه به مواد برابروي، مثلا هغې ته چې شوتل دا کوي هغه به په دغو باندې او برا او باسته او زلو باندې او باندې مشمنو باندې یا سولور باندې او بکای نو مغیر اقتصادی زیاتره تحقیقی تمامی هو ولی اوس باران نو شي او موسمونه خشي نو انشاءالله مالداری به هم پرمختګ وکړي او کوي او دې تر څنګ څه تا د خلک او دولت او موسسات دغه لپاره ته توجه وکړي نو مونږ ته غذایي مواد ورکړي پکې ته لرونکي غذایي مواد ورکړي واکسین او ته ورکړي نو انشاءالله مالداری دغه به پرمختګ وکړي او بل هغه دا چې کو واکسینونه ورکوي کو دا غذایي مواد ورکوي به چې لرونکي ورکړ شي باید دولت نه مخکنه هم دا ده چې مالداری ته خاص توجه وکړي همدارنګ خارجي موسساتو نه مخکنه دا چې مالداری وسو زیاده توجه وکړي ځکه نن سبا مالداری مختلف حالات کې روانه ده خپل اقتصادي حالات ډېر خراب دي خو یو کس مال ساتي نو دا خپل هغه لپاره چې دغه مال خرڅوي نو بیا نور نشي پیدا کولی نو د خلکو اقتصادي حالات ښه نه دی نو باید دولت نه او موسساتو نه مخکنه ده چې د خلکو سره هم په دوایانو بحث کې هم په غذایي موادو کې له هغې نه عبارت وانډي دي او ځینې دانې دي دېکې اوس هم بس څه وکړي هم کلینیکونه ورته برابر کړي دوا ته برابر کړي څه ځای ورته برابر کړي بل دلته زیاتره ځمکې چې دي د کورونو باندې بدل شوي ښارونو بدل شوي چې راګاوې د منځ تللي دي نو د دولت نه مغوښتنه ده چې باید هغه زراعتي ځمکې چې خلک کورونه جوړوي باید یې مخنیوی وکړي دغه مالدارۍ ته ډېر زیات نقصان رسوي نو دغه زموږ غوښتنه هم د دولت نه او مالداری اوس څه خلک لګل کوه شو دي مالداری ته توجه کړی ده او باید د دولت مخونه چې نور خلک توجه ته هم زیاته کړي
ډیره مننه شاخلې آشنا زموږ بل میلمه استاد په هنمل اجمل خوستای هم اوس د سټوډیو سره وصل دی دوی ته هر کله ویم استاد ستاسو په نظر د مالداری دی وجه لپاره څه پکار دی
د مالداری د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې مالدار به حتی کې دولت هم مکلف ده چې په دې برخه کې خپل کوټلي ګامونه واخلي هغه په دې منظور سره اوسنی وخت کې د افغانستان خاصتا په خوست ولایت کې څنګه دلته موقعیت لرم د خوست ولایت خلکو زیاته توجه مالداری ته کړې ده د یو سبب دا ده چې کوم بل داسې خاص فابریکات کوم داسې دولتي کارونه نشته دوی پکې مصروف شي زیاته توجه مالداری ته وښتې ده هغه که د ماهي پروري په برخه کې که د مرغانو روزنې په برخه کې او که د غواګانو د شیدو غواګانو د روزنې په برخه کې دلته دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې دولت باید همه جانبه د دوی لپاره زمینه سازي وکړي د بعضې اړینو توکو په رانیولو کې خامو موادو په رانیولو کې او همدارنګه مالدار باید خپله هڅه وکړي تر څو هغه اصلاح شوي نسلونه چې دوی لري هغوی ته نور هم وده ورکړي که خصوصي سکتوري او که دولتي سکتوري دواړه باید یو داسې فابریکات داسې فابریکې جوړې کړي تر څو د دوی لبنیات په ښه قیمت سره واخلي که چیرې سروان صاحب د دوی هغه تولید شوي لبنیات د په ښه شکل سره خرج شي دوی لا نور هم تشویقېږي نور هم خپلې مالدارۍ ته وده ورکوي هغه که د ماهیانو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي او که د لبنیاتو لپاره دي او که د چرګانو د وخت خاطر دي د دولت لپاره په کار دا مونږ کافي شمېر چراګاوي لرو لکه تېر ورو ورو مو ویلې چې چراګاوي په کورونو بدلېږي هغه خو جدا مسله ده د نفوس زیاتېدو سره مجبور دي خلک کورونه جوړ کړي خو مونږ کافي شمېر چراګاوي لرو د مثال په ډول مثلا زه د خوست نه کابل په طرف ځم یعنی په سلګونه هکتار ځمکې دي چې شاندې پرتې دي که چېرته دولت دې ته د اوبو د رسولو سیستم برابر کړي له یوې خوا به مو زراعت پرمختګ کړی وي له بلې خوا به هغه د زراعت څخه لاسته راغلي اصلي او فرعي محصولات چې کوم دي هغې سره مونږ کولی شو چې خپلې مالدارۍ ته رشد ورکړو
استاد زما منظور دا دی لکه څنګه چې په زراعت کې مثلا د اروپایان وګورئ چې دوی له یوه هکتار نه څومره حاصل اخلي او موږ څومره اخلو دوی له یوه هکتار نه څومره غنم اخلي او موږ څومره اخلو لکه په دې برخه کې چې شاته یو دغه سی په مالداری کې هم شاته یو دوی له یوه دوی ته یو غوا څومره شیدې ورکوي موږ ته یو غوا څومره شیدې راکوي یعنی ډېر تفاوت شته دوی هغه پرمختللي هغه لارې کشف کړي دي موندلي دي چې په څه شکل سره مالداری وکړي یا څل شکل سره کشت وکي نو ش حاصل او ش نتیجه ترې اخلي. په افغانستان کې مشکل په کوم ځای کې دی؟ زما په نظر دا و چې که چېرته داسې یو وبیشو سره چې د مالدارۍ د ودې لپاره مثلا په دشتو کې یا غځایونو کې چې څاروي څریشي هلته مثلا د اوبو زیرمی دي چې اوبه شي پې اوبه د څښاک لپاره، یا مثلا په ځینو ځایونو کې وچکالي، یا په افغانستان کې هر سکال خو ورښتونه ډېر دي، په یو بل کال ممکن بیا وچکالي وي، نو د هغو لپاره باید څه متبادل لارې دي څنګه کېدای شي؟ یا د مرضونو مسله یې ده، څومره موږ دواوې لرو، څومره ویترنران لرو، څومره کلینیکونه لرو، دغو شیانو ته څومره توجه وسي؟ که په دې اړخونو یې خبرې وکړي مهرباني به وي.
مالداری دی پرمختګ لپاره دو خبر دی، یو ارخی خپل نسل دا اولبل خوای دی دوی بهتره تغذیه ده. الحمدلله اوس اوسنی وخت کزه د نن ورځ حالات د نن نسل کله سره مقایسه کړم، او نتنا په خصوص ولایت کې په ټولو ولایتو کې یو چشمدید تغیرات ما سره غلی سروانت هغه په دې منظور په خو په خصوص ولایت کې په هر کور کې شل دیش دانی غواگان سطل کردی، ولی محصول با دیگی دیدی شل دیش غواگانو شل یا دیش کلو شدی وی چه دی هر غواب سر یا دو دو کلو شدی وی کولی، ولی الحمدلله اوست خوص ولایت که یا دیدی سر مجاور نور ولایتو که زید درکوم ابرید معلومات لرم خلق خواهی سلاشوی نسلونه لری مونگ تا پکار دادا ویترنران تا پکار دادا او وصر پتان که دولت تا چه دوی لخارجی هیوادونو تخا اصل تخمه اصلاح شوی تخمه که مونگ مخبل افغانستان دولت پده نده توانیدل چی اصلاح شوی نسلون ایجاد کری، مونگ که ولی خوشو که نور خارجی حوادون تخه اصلاح شوی تخمه را واردی کو دیاغی پو کمک سره مونگ که ولی شو حقا غواگانی چی دیاغوی محصول کم ده، حقا غواگانی چی دیاغوی دی امراض پو مقابل که مقاومت تام ده، یعنی زر مریضیږي مونږ کولای شو چې دې لارې اصلاح کړو. د دې سره په څنګ کې مونږ په کافي اندازه په افغانستان کې ویترنری پوهنځی لرو، په کافي شمېر مونږ ویترنری پوهنځی څخه محصلین فارغ کړي دي، خو زه د په عموم کې د ټول افغانستان له ویترنرانو څخه زما خواهش زده چې په یوازې دي چې دوی بزنس ته مخه کړي، باید دوی اصلي کار ته اصلي کار په دې منظور سره چې هر ویترنر خو مکلف ده چې باید یو د غواګانو فارم ولري، او دې سره به څه وشي هم په خلکو کې او هم د دولت توجه دي ته زیاتېږي که یو غیر مسلکي شخص په مالداري شروع وکړي هغه کال دوه کاله بعد ډېره لوړه اقتصادي صدمه مومي. لکه تاسو یادونه وکړه ترې د امراضو په بخش کې یو څوک یو غیر مسلکي شخص چې هغه د واکسینیشن په پروګرام نه پوهېږي، هغه د خپل حیوان لپاره د خوړو او اوبو په برابرولو نه پوهېږي، نو هغه حتماً صدمه مومي. کله چې صدمه مومي هغه د مالداري څخه تېږي، نو دولت هم په کار دا ده چې ښه زمینه ورته مساعده کړي تر څو د امراضو د کنټرول لپاره ښه کافي اندازه واکسین با کیفیته واکسین له نورو هیوادونو څخه راوارد کړي، او ورته شکل سره ټول سرحدات باید کنټرول شي، بې کیفیته درمل باید په هېڅ صورت سره افغانستان ته داخل نه شي. دلته بدبختي دا ده سروان صاحب چې اصلاح شوي نسلونه څوک په یو نوم بل نوم فقط په هغه لیبل په شکل سره واردوي، ولې اصل اصلاح شوي نسلونه نه وي. که دا مسله د عمارت لخوا جدي کنټرول شي تر څو ټولو ته هغه اصلاح شوي تخمه چې په لوړ کیفیت سره شیدي تولیدوي، نو په ډېر ښه شان سره به په راتلونکي کې نور هم روښانه آینده ولرو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. آشنا صاحب، واکسین تر څه حده پورې په افغانستان کې موندل کیږي، او بل دا چې آیا ټول خلک خپل څاروي واکسین کوي؟
څاروان چې په افغانستان کې خو واکسین ډېر ضعیف کیفیت باندې زیاتره راځي، ولې ځینې ځینې واکسینونه شته، لږ ځینې روسي واکسین دي، ښه واکسین دي، دلته روسي وختو کې دونه لاسرسی ورته نه لري، خو راشي کم خلک د لاسرسی لري، او نور زیاتره کوم مثلا پاکستان ځینې واکسینونه راځي نو دغه نه کیفیت ډېر خراب دی. اوس دلته خپل په موږ کونړ ولایت کې پی سي آر ساون په نوم باندې د وړو شپنهون کې یو مرض زده لګېدلی دی، نو دې واکسینونه نه شته، هم نه لري او دولت هم خاص توجه تنده کړې، نو واکسین کیفیت خراب دی. کور راوړل کېږي هم هغه کوم سټنډرډ هغه چې دی هغه هغه کې نه راداخلېږي واردېږي، نو بیا فرام شي بیا خلکو لاسرسی دی، هم پوهاوی کم دی، زیاتره غرونو خلک دي، نو دولت نن هله دا نور خصوصي سکتور دا او موسسات نن هله دا چې خلق او تام په هغه کې د باڅه کې خلق د واکسین او ورکی هغه په ګټ وخت په هغه کې نو واکسین نه ډېر مهم دی مخکې دینه چې یو حیوان وری شي دا تر وایرسي مرزونه دې تداوی کیږي لکه دا مخکې چې ما ویل دا سی پی آر دې تداوی نشته ولې دغه باید واکسین چې دا وقایع لپاره استعمالي کی ځنې ورسي واکسین دا ډېر خو واکسین دی او کیفیت یې هم دی او ساتل له مشکل له افغانستان کې تر دغه برخونه نشته نو او افغانستان کې دا واکسین خپل تولید شي دولت ته دغه کی او ځنې نساجو کې نه وړې خو وي
نو واکسین ډېر مهم دی. طبعا چې ټول حیوانات به یو ډول واکسین نه لري که لري هم نو څومره وخت کې باید آیا په کال کې هر حیوان هر څاروی واکسین شي او کنه؟
واکسین نو خو څاروان چې ډېر مختلف دي، بکتری واکسین دي، ورشي واکسین دي، دا واکسین دي دا خو د نړۍ مرزونه دي، مثلا دا د دلی شروع نه مخکې باید دا واکسین مثلا مثلا پی پی آر دی، انتراکس دی، ځینې واکسین دا کیږي چې په ملي دا سبق ته
توجه دا باید ټول څاروي دا واکسین ورکړل شي. ټول څاروي ته مثلا میګو ته، وزو ته، غواو ته ټول یو ډول واکسین دي که مختلف دي؟
د مختلف هر مرض خپل واکسین دي. د څاروي ځینې دا وړوسونه هم چې دي دا ګډه وزیر دی ځان له واکسین دار مرض مثلا د انټرکس ځان له شو د پی پی آر ځان له شو شپاک دا ځان له شو او د غټو د سبق واکسین نه دی دا کوم بچو ته وي ځان واکسین نه دی لا خپل دیو مرحله دا کوم دا مش کی راځي دا نه مخ دا دیو تکیږي عملداران ځنه مندران ته د وختونه معلوم دی راځي ال ډاکټران سره مشوره شي دا اور ورته او ځنه موستار لکه اوس دې چې موست لګي دا ځنه واکسینو نه کوي خلکو ته انا سبا دا باندې کم قیمت باندې ورته هم په هغه هم کوي نو ما واکسینو مخکې دا هغه نه کیږي هغه مار چې کوم راځي راځي موسم کې هغه نه مخکې و نشي دا واکسینو نه کیږي او هر مرض مختلف واکسینو نه
بله سب ډیره مننه آشنا سب یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قهرمان ټیم تخدا ته جوړ چروغ جوړ وای
سلامت اوسې ډیره مننه مهرباني
مننه خدا ته کی قدر وکړه له دا کلم د هلمند ولایت سره یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم سروان صاحب محترم دغه ورسي ورشتنه چې وسوله واقعا دلته په هلمند ولایت خنو خپل پر وخت ونو سروان صاحب محترم خو د نړۍ کمر په دغه د ستوري ګوت دا ورشتنه وسو سروان صاحب دلته زموږ د سیمې مثال دغه مالدار خلکو چې مثال دا چغه چغه ترمې درلو دي د خپل مالونو بوت دغه ته د دشتو ته وخت ول سروان صاحب محترم دې شایسته باشش نسی و خو ډیره ګټه وته وکړه خبره ده چې دلته پر کور باندې د نن سروان صاحب محترم ځین خلک مثال لاس مال لري یا پنځه مال لري پر کور د نن دلته مثال د دشتو ته نیخې جوړي سروان صاحب دلته رقم برزونه په دغه ساروی باندې ګټه سروان صاحب محترم ما د ملمنو سمې واده پښتنه ده چې ما دا پښتنه جواب کی یو دغه سروان صاحب محترم دغه د ریخت مریضي مرو تواوی دغه مالونه چې دي مکمل ګټ د ریخت سودا د ریخت په مریضي اخته کړ ابل یو رقم شینې دي سروان صاحب محترم یو رقم غټ غټ منګوران مرو تواوی دغه نه دي درګه میدان میدان شینې دي سروان صاحب محترم دغه ساروی مثال د خبرې پر داجیل باندې پر د پوسټک باندې مشلی و چې مثال د خبرې د دغه بولی کې ګټ ولاخې چې هغه ساروی ډیر ډنګر ک سروان صاحب محترم نو زما د ملمنو ته دا پښتنه ده چې دا می واکسین لري مثال د خبرې کده مثال دغه ورشته څخه دغه مرزونه د حیوانات وکړل
بله اتل سب دا مرزونه وس پیدا شوی دي که همیشه ول
بالکل سروان صاحب محترم دغه مرزونه دغه د ریخت مرزي اکثر معمولا دغه وخت وتی چې مثال دغه ورشتونه چې وتی دغه ریخت مرزي چې د په دمالو کې بيخي ذاته پیدا کیږي او بل وخت چې سروان صاحب محترم دغه شینی مرزي دا چې وس ما درته وویل چې دا مونګوران ولا شینی وکړل دغه د 6 کال وکړه په خو او مثال د خبرې کوه کم او 6 کال بيخي ذاته دي پکې یعنی هر ځای چې ما د حیوانات لیدلی سروان صاحب محترم دغه میده شینی بس دغه د حیوانات بونه کې مکمل ګرد اخیتی سروان صاحب دغه حیوانات داسې کې داسې کمزوري کې چاته د بشو یو ور دي د تاګم نه
سای مننه چې ټلیفون مو کو یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم محترم سروان صاحب ورو څنګه په خیره
سلامت اوسئ مهرباني کوي
مننه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه خبره کومه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او محترمو میلمنو صاحبانو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
سلامت
اوسئ. ډیر ښایسته پروګرام دی او ډیر ښایسته خبرې وکړلې. زه یو څه نورا باندې اچوم. یوه پوښتنه د میلمنو صلی الله علیه وسلم د ډاکټر صاحب څخه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان اقتصاد پایکت سره پر کرنه او پر مالداری باندې ولاړ دی، ځکه چې تاسو ولګټو تاوانونه په باج ولایتو کې د باج وړونو سروي والا تاواني سولله ملک د غو سره په غم شریکي لرو، یعنی خام په بار د پیسلا باندې نه منګرګټه دا سروان صاحب ډیر ورسوللې. ته باور وکړه ګوره، دلته ډیر د شپنه برمیوه مخکې دا وچکلی چې و، یعنی د مالداری اټس د څار ځای نه درلودل چې دا کوچانو د خپل مالونه وبکړي وای، ډیر په تکلیف و. اوس د شپنه شنه سولله بلا د مالدار خپل هغه پخوانی مینګاو ته ولاړل، نو ډیر وسادي او بل ګټه دا ده چې د یو ځای څخه بل ځای ته د حیوانان انتقالیږي، یا د خرڅ په باب کې د یو ځای څخه کندهار ته راځي، د کندهار څخه خوست او کابل او یعنی بادغیس دوه منطقو ته دا تبادله سره کیږي. د خلکو یو روزانه پشکی استلا باندې پشکستا په خاطر د دې چې دا کال آباد شو. او پښتنه نه د میلمنو څخه دغه د محترم اتل صاحب ولا ښه خبرې وکړلې، دا مریضي ستاله کې د چی اشاره ورته وکړله. عبدل ته بل مریض ستا دا د سینې چوس یا د ودرې کال کیږي چې موږ دلته په استلا باندې جړې ورته وایي. دا حیوانات ډیر مریضي لري، هغه لکه غواګانی لکم دغه وزي او دا شان. نو د ډاکټر صاحب څخه زما دا پښتنه ده چې دغه ست داوی لري نه لري، موږ خدا د وخانو ته ورزو، هغه د غنجو تراوی یا په بازارو کې د کشنی د وخانی نو خاص په داوی نه کیږي. نور مریضي چې ولري هغه دوا را کی، هغه ګټه ورته وکي. یو دغه د جړی دوا موږ ته نه
محمد اشرف صاحب، کدی شي همدغه ناروغي چې تاسو جړی نوم ورته اخلي، کدی شي په یو بل سیمه کې بل نوم ورته واخلي، تی علامه راته وایي چې څه ډول نه خېدی؟
دا محترم وروره دا ډېر ښه پښتنه دی، راڅخه وکړه بالکل. او دا خوندار دا اصطلاح جلا جلا ده، موږ دلته په کندهار ولایت کې جړی ورته وایي، په یلمنو کندهار ولایت کې دا داسې یو قسم مرغړی ورته وایي، دا پر دا بدن باندې راپورته شي بره دا حیوان دغه سي چې هر څه خواړه ورکه د یو پر ورځ په ورځ لویږي لویږي بدن یې داسې دغه ویلېږي مقصد په اصطلاح باندې. اخر دغه سي چې هېڅ د دوا هېڅ ګټه نه ورته کوي، یعنی د مرګ ثواب وګرځول شي. نو زه وایم چې دغه پروان باندې محترم ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي، بس نو موږ به ډېر
کور دغه
غټلینو
واخ مننه تاسو مننه. یو بل اوریدونکو هم دې چې د دوی مصرفونه شي، د دوی خبري به مو ورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي.
السلام علیکم سروان سپتا او ټول ملمنو او اوریدونکو ته مې کیلي احترامات وړاندې کوم چې توخې هم د زابل ولایت
مهرباني کوي چې سپ توخې
مننه. نو رښتیا هم مالداري د افغانستان د اقتصاد او د ژوند او د ټولو خلکو لپاره یو مهم کار او خبره ده. نو مالداري خو نسبت له پخوا ته کمه شوې ده، ځکه زموږ په سیمه کې مالداران چې دي دا په دې وجه باندې مالونه کم شو، اکثر کوچیان رالو و ښارو ته بازارو ته، کلیوالي زندګي یې مختاره کړه او ځمکې یې واخیستې ده، برمې ووهلې او دښتې چې دي دا ټول تقریبا مالچرس هو وتی حالت دی، مکرل کیږي پالیزونه کرل کیږي باوري شوی برمی شوی. نو زه کله کله ودا دښتو ته ولاړ سم، رښتیا هم دلته د کوچانو د کډو لار نه امال خود څه کوي، نو دا مالونه ډیر کم شو او حال دا د شمال ته ډیر اشد ضرورت ده، ځکه چې یو خوښه موږ له خارج د خشای شي ماته معلومات نشته چې موږ واردات ته پسه د غوښې نه لرو او پسونه موږ لاندې ځینې کوو دلته په مني او په ژمي کې او اختران ځینې کوو د هیا د لوی اختر. نو دې ټولو ته ضرورت ته مالونه، خو بیا هم زموږ ولسوالۍ ته بل ورځ یو غټ کرمه ما ولید مال دا له کومه راغلي دي، وای دا له سمنګانو له ولایت څخه راغلي دي، قسم کشمي وري وو نو بیا هم په شمال کې ما په خیال معلومه ستل دي ما ته معلومه سوسیز مو ول سوالی تر غلی دي او زموږ د اسلامي امارت له کارکونکو کې خاص په د سرحدي مامورینو د خدا تقاضا او هیله ده زموږ معلومه باید پاکستان ته پری نه ځي ځکه چې دلته بیا ګرانی جوړیږي زموږ معلومه نو سپیدا کولای خو البته د زموږ په سیمه باندې د بادینی لار ده یا د پکتیکا د چورنی لار ده پر دغه لارو باندې موږ ارو ولو کوم په دې دستور ګولیدلې نه دي چې په قاچاقي ډول باندې د زموږ معلومه ځي او پاکستان ته نو دا زموږ لپاره زرزمن تمامیږي ځکه چې ګران کیږي او ول محترم ډاکټر ثانی میلمانه ځخنه دا پښتنه ده چې دلته زموږ حیوانات او طبي قسم مرض ورته د کیږي چې ته موږ د تبق مرض وایو دا په پښو باندې شلی سي بیا دا د پښې خوږیږي نه سي پلی لکه میخونه سي پکښې او تر خوله یې وبځي ځګونه یې ځي نو د دې مرض دپاره کومه دوا په کار ده موږ وبښنه رانو ته ورسو هغه هم داسې کافي دوا نه راکوي نو که دی موږ ته یو داسې مسلکي او
ډېره مننه سلامت اوسئ له ټولو اورېدونکو منندوی یو اوس به ورشو محترمو ډاکټر صاحبانو ته لومړی خوستی صاحب ستاسو نظر څه دی درې سره اورېدونکو د څارویو د ناروغیو خبره وکړه لومړني اتل صاحب د ریخک په نامه او د پوستکي د یو ډول ناروغي یادونه وکړه دوهم محمد اشرف صاحب هم چې د کوم ناروغي یادونه وکړه ژیړې نومې ده د دوی په سیمه کې او ویل چې یو ډول ناروغي ده چې په څاروي باندې مرغړی راخیږي او بیا ورو ورو ضعیفیږي او کمزوری کیږي حیوان او د حاجي صاحب توخی خبرې هم تاسې واورېدې دوی خو هغه نوم چې مشهور نوم دی طبق مرض وایي دا د دې دوا او درمل شته و که نه مهرباني وکړئ په هره برخه کې چې تاسې خبرې کوئ په هغې تاسې خبرې وکړئ په پاتې برخه به آشنا صاحب خبرې وکړي
مننه سروان صاحب چون دا زما خپل مسلک ده او په ډېره بریده په دې کې معلومات لرم لومړی د هلمند ولایت څخه چې کوم ورور پوښتنه کړې وه د ریخاک په نوم سره دا مترادف نور نومونه لري ناسناستی چیړای ریخاک لیونتوب دا د کوچیانو عامه نومونه دي هغه نور د میډیکل یا طبي الفاظ به ځکه نه استعمال و چې زموږ ورونه سم پی پوه شي
دې
ورور ته زما لاندې په خلاص ډول توصیه دا ده چې دا د خپل کوشش وکړي چې هر کال د هود په اوایلو کې یعنی د هود په اول دوه درې ورځو کې چې تقریبا میاش د دوی د ګورویو د میګو د زیګونتا پاتې دی بعد خپل میګي د انټیرو ټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه پیدا کیږي او کابل نوم په کاری سیوابیکس په نوم سره سیوابیکس په نوم واکسینونه با کیفیت واکسینونه دي د دواړه چې هم د ځلان سرصاب هم د ویټ سرف لخوا هم د پامیر اګرویټ لخوا دا افغانستان ته وارديږي خو یو فکر غدي وکي چې دا د 2000 په کال کې تطبیقيږي یو د خود په اوایلو کې یو د سمبلی په شروع کې یعنی د دې واکسینو تطبیق معافیت چې دا شپږ میاشتې نه ده او دې ورور چې پښتنه وکړه چې اوس سم غرونه سرصاب ځول او زموږ مالونه چې ورغلل موږ د دې مشکل سره مخامخ شو دې ورور جان ته به دومره وایم چې دا ناروغي چې د کوم هغه بکتریا په سبب من سره دي دا فرصت طلبه بکتریا ده او کله چې هم د حیواناتو هضمي سیستم په خو د یو ډول وخو سره عادت وي یو ناڅاپي چې دوی شنو وخو ته په مړه کې لیږي او هلته چراګا کې دوی خېټه مړی دا ناروغي په هغه وخت کې رامنځته کیږي بهتره بدایي چې دوی خپل څاروي په تدریجي شکل سره د دې چرګاو ته بوځي دا یو مسله او بل مسله د واکسینو مسله ده چې دا حتمی دي چې باید ورته تطبیق کی کدی واکسین تطبیق نه کی په کتلوي شکل سره په ډلې شکل سره به دي دا پسونه هر وخت مري نو خلاصه دا چې دی ورو ته زما توصیه دا ده چې دا د سیوابیکس یا انټروټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه د خود په اوایلو او د سمبلی په اوایلو شروع کی باید حتمان تطبیق کی که یو ځل افات په مان سره غلو قابل دی علاج ناروغي نه ده او عواقب دي دي چې دي ډیر بد دي دوهم مسله دا چې دي دوی ویلي څوک ورته خمندک وایي څوک ورته مقصد خارجي پرازیتونه دي چې دا راځي چوي دي سروان صاحب یو علت دا ده چې مرطوبه هوا ګرمه هوا دا د خارجي پرازیتونو د تکثر رشد نمو لپاره بيخي زیاته ښه زمينه مساعده وي کله چې وحباب راځيږي الته رطوبات د ځمکې په تخت کې زیات ته په دې وخت کې خارجي پرزټونو لپاره یو خبيستر برابرېږي چې یعنی کوم دا وایو چې یو حق کارونده حاصلخیزه کارونده کې کوم کښت وکړو زیات حاصل راکړي همدا ډول خارجي پرزټونه هم چې ته مرتوبه حاصلخیزه او برانی موسم درون کې ګرمه هوایي نو په دې حالت کې دوی نهایت زیات رشتونو مو کې او نفوس یې یا پاپولیشن په سیمه کې به حدا زیاتېږي دوی ورته ما بل توصیه دا ده چې دوی کوشش وکړي له خارجي پرزټي نو د کنټرول په مخه دوی باید له درملو څخه کار واخلي مونږ لرو که انجکشن په شکل یو خي ایوار مکتین په نوم سره انجکشن دي چې دوی پیژني او یا کولای شو چې دا د نگاوانو یا ترایکلوروفارم چې ورته وایي د نگاوانو په مرسته او کدای بیا وایي چې زه 3000 2000 یا 200 پسونه مال څنګه په دې به وبو د دوای باندې زالو ککړ کړم چې خارجي پرزټونه ورک شي دوی کولای شي چې په ډیر اسانۍ سره په خپل سیمه کې یو لختای په امیالان الله حضرت مون لختای یا جر وهی دا جر له اوبو ډاخ کې او دې ته په کافی اندازه نیم کیلو په اندازه سره دی مثلا ترایکلورفارم یا د نگاوان په نوم سره پودر وچی خپل رماده یو سر نه په دې لختي کې غوپک کوي سر به پورته نور به ټوله رماده دې لختي نه تیریږي کدا کار دی هر لس ورځې بعد یا څوار لس ورځې بعد تکرار کی دومره مصارف نه پیرږي ان شاء الله کنټرولېږي دویم مسله په دویم رور په هغه کې خزما تلیفون قطع شوی هم خو خیر رزو د دریم رور هغه ته چې هغه طبق پاره خپل معلومات وغوښتي او طبق ناروغي نه یوازې دا چې په میګو وزونو کې وزو کې مان سره دي بلکې په لوی څاروي کې لکه غواګان او میخو کې هم مان سره دي دا هم یو ویروسي آفات ته او د دې د مخنیوي لپاره چې کومې لارې چارې پکار دي یوازې نه هغه شای چې دا هغه واکسینیشن ده یعنی مخنیوی ده چې مخکې مونږ خپل مالونه واکسین کو دی طبق ناروغۍ لپاره با کیفیت واکسینونه لکه مخکې مې چې کومو شرکتونو یادونه وکړه دوی روسی واکسینونه راواردوي او ښه اثر اغېز هم لري خو دوی ته پکار ده چې په کال کې دوه ځلې د څروان صاحب هر واکسین د معافیت منځته راوړلو خپل مشخص وخت لري مثلا د طبق ناروغۍ لپاره باید په کال کې دوه ځلې یعنی د یو ځل تطبیق سره شپږ میاشتې څاروی د دې ناروغۍ په مقابل کې معاف کېږي ولې هغې نه وروسته بیا پیښته کېدای شي او بل که چېرته دا ورور دی واکسینو په اړه شکایت ولري ځینې وخت داسې امکان لري بیا د طبق یا ایف ایم ډي ناروغۍ منسره وړونکي عاملین چې دي د افتوس په نوم سره تبم چې ورته افتو وایرس دا اووه سیروتایپه لري اوون ډولونه لري نو اول باید که چېرته دا په لوړه کچه یا د امارات په کچه دا معلومه شي چې په دې سیمه کې کوم سترین یا کومه نوه د دې میکروب منسره غل ده دا خو به ډېره بهتره وي چې د هغې نوې مطابق سره یې واکسین تطبیق کړي او د دویم ورور که یادونه راته وکړي پوه نه شولم چې
محمد اشرف ویل وایي یوه ناروغي د دوی په سیمه کې ده چې ژیړی یې بولي هلته په ایوان باندې مرغیړي پیدا کېږي
پوښوم سروان صاحب تلاریا په نوم سره دی خو امیانه لحاظ ورته زیړای وای دا د وینې پرازیتي ناروغي ده دې ته ورته شکل دا درې شکلونه لري یو شکل کې یو ته اناپلازموزیز وای بل ته بابیزیا وای اناپلازموز معمولا خلک ورته ملاریا چی وای او تلاریوزیز چې هغه ته په امیانه خلک ورته زیړای وای او دې ته تی سره په څنګ کې یو بل ناروغي ته هغه ته سری میتیازې یا بابیزیوزیز ورته ویل کیږي دا درې وړه ناروغي د هوا په ګرمېدو سره د هوا په لندېدو سره خارجي پرزټونو نفوس چې زیاتېږي دا زیاتېږي کله چې دا زیاتېږي د دې سرایات یا خپرېدنه د دې خارجي پرزټونو په مرسته نهایت زیاتوي دې ورور ته زما توصیه دا ده چې دغه په افغانستان کې د تلاریا یا بابیزیا یا د اناپلازموز لپاره ځانګړي واکسینونه شتون نه لري یوازینی د حل لار دا ده چې دا ورور باید هر دوه اونۍ یا درې اونۍ وروسته خپل مالونه د کنټرول لاندې ونیسي د خارجي پرازیټونو د کنټرول په صورت کې دوی کولی شي د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتي د هغې په غیر صورت کې امکان نه لري چې دوی ځانونه بچ کړي دا ناروغي معمولا په لوی غوګانو کې په لوړه کچه تلفات لري خاصتا هغه پیور نسلونه خالص نسلونه دی هولستین چې دی هغه مثلا دی بابیزیا په مقابل کې ډیر زیات حساس دي او په لوړه کچه اقتصادي ژوند ملرانو ته اړوي
بله سپ ډیره مننه استاد خوستای شغله آشنا تاسو د څارویو لپاره کلینیکونه لري عموما کوم ناروغي هلته ډیره ده د څارویو
کونړ او نګار کې ځنې دغه مخکې چې اورور په تاسو کو د طبق مرزم شتړي او د ان علاوه چې د تیلریو بابیزو چې د کونو کونو د نه من تر ازي پرازیتونه خارجي پرازیتونه د نه من تر ازي د اوس نو سره مترم چې پورا باس وکړو د څه یو علاوه د دې کونو چې یو بل مرز من ترازی دا خطرې مرز د انسانانو ته لګي یو نه به دې چې یو مرز دې نه کانګو پیور کونو باندې د خطرونو کې دی وخت دا دا کوي معلومه چې دی باندو نه کته دی او تر ازي ملو ته خلک اخلي موږ کې به احتیاط هم وشي دا انسانانو ته لګيږي او دا یو انسانانو ته هټاونه هم راځي انسان منځ وړي دلته دا تیلاره باندې چې د وګړو کې وړو معلومه کې چې وړو سامان ته وزور او جوړ کې پی پی آر اوس نه لري زید دی انټرک سم کې خطرې مرز دی په نور نړۍ کې زید خطر لري ول اوس دا هم په نړۍ کې شته دی نری پروتو سینو کې وګړو کې دا شته دا یو خطرې مرز دی تاسو ته معلومه ده چې دا یو تر حوازی بکټریاو دی چې کلونه کلونه را ځان یې خوشاله تا او سفیرای چې دا اکر او تر جون زمينه مساعده شي نو بیا مرز من تراوړي نو دا هم شته په کونړ کې دا مرز ډیر زیات دی وسته او دې بغیر د علایونه مخکې مخکې چې علایونه خې دا مال مرکیږي چې تبيسونه خوري فوز مقدمه نه جاری کیږي فرصت دا صحیح او پی سی آر څنګه باندې یو مرز دا ریښه کوته وي وړم شونګي روانه چې دی ګډوځي تخلي باندې دانی راخیږي او احساس کیږي کله کله وینه هم وسوي ال دې ورسې مرز دې هم دغه نشته خاص دا وینه لګي ولې انټي بیوټیکونه ځنه دا وته ترمل ته ورته کیږي مخکې نو مخکې چې دا مرز چې باید واکسینه دا واکسینه وشي پس پس مخکې په وړاندو چول اچھا چې دا سره کې واکسینه دا باید وشي نو دا مرزونه د تډیر زیات دي او د ان علاوه د ملاریګان او سدي وخت کې زیات دي چې دا پرازیتون لري کونو ناراضي ده چې لري باید چې دا ډیر زیات ازاته دا مرزونه هم چې څونه اوس په ټیګي کا طبق مرز دا هم پیدا کیږي دا دغه غټ حیوانات چې دي دا یو مقاومت لري یو خولې پوز دې زین او برواني کې څه بل لري دې درځي له لور څه بل لري او په خو خوله کې دې زخمونه پیدا کیږي نو زه سره مالداران د پیجن نو دا به ځنی انټیسپونه استعمال شي دا زخمونه باندې او دا څخه په وینځل شي او دا څنګه د درمل لګور کړي د تم مکرو داخله دو رفر انټیسپونه لګور کړي شي او دا مخکې چې دا مرز تر شي به واکسین نه وته وشي.
بله ډاکټر صاحب آشنا څومره درمل پیدا کیږي ستاسو په سیمه کې دغه ناروغي چې تاسو یادونه وکړه د غټولو لپاره درمل شته او مالیجه یې کېدې شي
دا هوځتر وایرسي مرزونه دي روان شپ کې دا خاص تداوی سمونه لري ځکه وایرس دی هو ول دوی میکروب داخله دوه لپاره شي بنټ دې کونه او تخوتی خوړم ورکه شي تاسو کې دا وایم ورکړ شي نو درمل شته دی هو دلته زه په زبانه کړی نو څنګه دي دواخانه هم جوړ شي وي دي دولتي کې نو کونه دي شخصي او الحمدلله د افغانستان کې ویټنری موږ ډېر زیات دي ډېر زیات کسان دا پر سود او کولو کې په اول سوالو کې انخار کې په نکو نشته او هیڅ دواې نه پیدا کیږي او ځنه وس دواې مشکلات دي د مخکې به پاکستان نه دواې نه راتلې غرزان دا به وي او وس مشکلات موجود دي هم دواې نه راځي او خارج نه استم دواې نه ځي هغه ډېر لوړ قیمت باندې تمامي کې مالدار
او زما بل پختنه ممدا ولا تاسو نه چې قیمتونه څنګه دی وس فرزند یو څوک ده یو میګلری یا یو وزلری هغه ناروغ شي آی د دوی په وس پوره ده چې دارو درمل ورته واخلي او ډاکټر ته هم فیس ورکي
وو ته روان چې زه تر هغه چې مالداران خلکو معلومه کم دي نو یو وخت چې هغه قیمت نو د دې منګو تاسو څه کوو خپله تاسو څنګه کسان چې اوسې چې یو واکسین دا واخلې به ټول معلوم ته رسیدي نو هغه یو ک زنه تاسو یا څنګه مال شپږ مالې هغه واکسین نه اخلي زه تر مرګ چې تر شي وځو واکسین ته نه کړي دا واکسین ګران دی او معلومه کم دي نو دا تم څه کوو چې خیر تاسو ستاسو کې شپږ مالاران اوسې چې یو واکسین واخلې دا خپل معلوم ته وکړي هغه ته ځای سمانګي نو وس خلک وشور ان شاء الله واکسین کیږي دا ورسی چې دې وخت مخکې او استاد هم اشاره وکړه خو واکسین دي چې په لورونکو واکسین دي نو موږ دولت هم دا وختونه چې باید ځانې نور نوې څه پرمختګونه چې کوم شي دي دا واکسین نه دا نه د افغانستان ته وارد کی او زیاتره زمونږ شرکتونه چې زنه دي ډالر سینګر په نوم باندې شرکت دی چې دا لري هڅه کړی دا زیاتره نسلونه راوړي کی هغه نسلونه چې د امراض مقابل کې مقاومت لري همدارنګه ډیر شې ورکی ډیر غذا ورکی غوښه ورکی دا راوړي د فرانسې جرمني د ملکونه دا شرکت نه زه هم مزه تمنه کوم او ان شاء الله د سره بزمن مالداري پرمختګ کوي ځکه مخکې به یو غواوه او هغه به وسله نیمه کیلو شو د کیا کیلو شو د کول فور بټول او ساده به ته خوراک مو ډالر او اوس یو غواړه دا دوه ډړې درې ډړې فور شو د کوي نسل حقيقي بل امراض مقابل کې مقاومت هم کوي او ار رقم غذا نه استفاده هم کوي نو ان شاء الله مالداري پرمختګ کوي چې دولت ته سرونه تنور هم لږه توجه ته وکړي
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان به هم وريدون کوي لروز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مننه سروان صاحب ستړي مو چې اسمت لا پانیارم د ناوی ولسوالي نه
مهرباني کوي افانی افسر
مننه دا کنن موضوع د مالداري او د جا پړوند د مزم هلمند ولایت او زراعتي ولایت یې همدا ښایي د مالداري لپاره پراخ سیمې لري او زیات مالداري هم دلته خلک کوي البته مالداري په معیار برابر نه ده اوس دلته خلک مستې کوچي پنیر شیدې دا شان نه خرڅوي بازار ته نه ارزه کوي موږ په بازار کې اوسم د نور ولایتو یا د نور هیوادونو راغلي ته دغه لبنیات رانیسو او استفاده کوي کچری زموږ مالداران او کروندګر او دغه خلکو ته دیان وند سیمینارونه جوړ شو دا چانه په هواي درسنوي د خوانوار کوي چې شار ته ارزه کې یو خوم بشاران تازه لبنیات ترلاسه کوي او بل بده یو ګټه واټه مونډلې دا د اېد یو مهمه شچنم کې دلته چې موږ ګور پارکور کې دوی ته درې پرې غواوی دي په وطنو کې مې دا یو استلا وسم څه خوشي چې دا شنو بودی شو کې بخیل نه کوي کله چې بل څه خوان لري هغه راځي زم دی وړي دوی مو کې ور کوي البته شار ته بیا څه نه وي وړي شار کې شار ته نه وړي کاشت چې د دې کوچو د مستو د دې شان شاریانو مې سپاته کولای هغه مزه خوان تر اخستلې او زیات مې جدل ته مالداران لري چر په دغه شو د دې لپاره استفاده کوي نور دا مستې شې دی او دا چې نه استفاده کوي کله چې دا پرلی موسم یې دلته دی یو کوته خېجم په دې وخت کې سروان صاحب ته باور وکړ چې دا شې دی او دا چې نه دومره مزن نه مزدار وي چې بيخي دا طبيعي واښ خوري چې بيخي د سړي روغتیا ورته وسره سميږي او دا چې دا ته مو سره رستکیږي البته نه دی کوم استفاده ځنې کړی د نه کوم تجارتان دا چې زمينه ورته برابر کړی دا او نه دا چې حکومت کوم زمينه ورته برابر کړی دا او په ویم تر اوسه په دې برخه کې دی نه لري کاشت چې دی دا کار کړی وای او دا کار ته وای مو ساريانو د دې د شډو مستونه خوند اخیستلای
ډیر مننه سلامات اوسه افغان یارسبی او بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې
کوم سروان صاحب تاسو ملمته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنداب نه خبري کوم
مهرباني کوئ
مننه کوم دا چې شمه موضوع مو ټاکلې دا چې په افغانستان کې پر کرنه او مالداري تر ډیره حد د افغانانو اقتصاد ورسره واده کوي پر همدې راڅرخه نو دا چې متاسفانه دی وختو کې یعنی زموږ د ولسوالۍ په اړه کډرته وایم هلته چې کله مثلا ډیرې غواګانې داسې مولې دي چې په یو بچای به ورسره په وجود کې وي یو میاش دوه میاش مخکې به هغه غوا مریض سو ځای پر ځای به ناست وکړه هیڅ بیانې ولاړې د لاینې سوې کوم هر څومره دواوی ورکړیم دي نو د تر هغه وخت پورې چې څو هغه خوندر دنیا ته راوړي هغه بچای دنیا ته راوړي تر هغه وخت به ژوند له لاس ورکړي هغه به مړ شو یعنی دا چې څو پیښې سوي دي نو لمن منه پښتنه هم ده آیا څه وجه ده د سیلاب وهلو او بو لامل ته سی او بو دا وشو بو والو کې یو نوري وجه دي چې په دې وخت کې د غزینی غواګانی مړ شوی
ډیر مننه سلامات اوسئ له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لومړی استاد خوستای کته سي مهرباني وکي د لومړني اوریدونکو افغانيار چویل چوي غواوی خلک لري اما تجارتي استفاده نه ترې کوي. په یو شمېر ولایتونو کې همدا کار شوی دی. مثلا یو څوک یو باغې جوړ کړی دی، یو سیستم یې جوړ کړی دی چې له خلکو له کلیوالو شیدې رانیسي، بیا هلته په ماشینونو کې په کوچو مستو په نورو شیانو یې بدلوي او په قوتو کې ږدي او بیا یې لویو ښارونو ته لیږي. دغه کار په کار نه دی چې هلته هم دغسې خلک وکړي. آیا ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او که نه په خوست کې؟
مننه سروان صاحب، ډیر خوشبینه یم او امید لرم چې د نن نه به لس کاله وروسته خوست باقاعده د لبنیاتو د تولید لپاره انشاءالله رحمان مجهز سنټرونه اوس هم لري، د دې نه به غښتلې کیږي او په راتلونکي کې به انشاءالله رحمان یوازې دې چې موږ له پاکستان او یا د ایران نه پاسوریزه شیدې او یا مستې لاسته راوړو انشاءالله چې په خوست کې به تولیدیږي. د هغې یو ژوندی مثال زه د خپل فارم په اړه درته یادولی شم. او هغه ورونه چې زما څخه مشورې اخیستې او ما دې برنامه ته تشویق کړی دی، دا د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه چې کوم ورور ویلی وو چې زمونږ په ځای کې دا خبرې نشته، ده زه دته یو مشوره ورکم. سروان صاحب، اکثره زموږ تجاران ورونه د دې فیلډ څخه یا د دې ساحې څخه لږ لرې پاتې شوي دي او دوی همیشه خپله ګټه د موټرو په خرڅلاو د تعمیراتو په جوړولو په دې کې ویني، ولې که چیرې دوی یو ځل هم د دې سره په تماس کې شي، هغې سره وغږیږي، اصلاح شوي نسلونه دوی د خادم په صفات او سرمایه دار سړی د سرمایه ګذاري په کې وکړي، یقین وکړه چې انشاءالله دا به کېږي. موږ خپله درې
یعنی په دې شکل سره به هم ګټه کړې وي او هم به ډېرو وطنوالو ته خیر رسولی وي.
البته البته موږ یو څلور تجاران خپلوانو یا خوستیانو ورونه د پیژنم چې دې ځای نه ما سره د دوبۍ نه په تماس کې وو چې موږ څنګه کولی شو. دوی به همیشه دا د شیخانو د غواګانو توصیف کولو. بیا تېره اونۍ د هغې د ورونو جملې څخه یو ورور راغلی وو، ما خپل فارم ته بوتلو. ما خپل فارم هغه نشته امکانات سروان صاحب، ګرچې زیاته سرمایه نه لرم خو په نشته امکاناتو چې له صفر څخه ما شروع کړې ده روزمره انشاءالله خدای نه ډېر راضي یم چې په کافي اندازه ما ته عاید لاسته راځي، خو خپه په دې یم چې دومره سرمایه نه لرم چې زه هغه خپل هغه عصري یعنی هغه په عصري شکل سره زه د خپل لبنیات بازار ته وړاندې کړم. خو انشاءالله دومره امید لرم چې نن نه لس کاله وروسته به انشاءالله زه په دې قادرېږم چې زه په عصري شکل سره انشاءالله بازار ته خپل لبنیات وړاندې کوم. نو د دې ورور څخه هم زما تقاضا دا ده چې تاسو د خپل هغه تجاران ورونو سره چې دوی خپل لوړ غذاف مصارف په مارکیټونو کوي، په موټرو کوي یا په بل څه کوي، دوی د کوشش وکړي تشویق کړي دې برنامې ته. په دې کې دومره یو زیاته فایده ده سروان صاحب چې هم به یو لس پنځلس شل نفره په کار کې مصروف کړي او هم به په کافي اندازه دوی ته پیسې په لاس راغلي وي، دا ډېر لوړه فایده لري. ا دې دویم ورور بخنه غوا نه دویم ورور پښتنه چې وا چې
زابلی صاحب د غواګانو یادونه کوله چې په دې وروستي وختو کې وای غواوی مري، آیا دا له دې ورختونو سره ارتباط لري او کنه؟
څنګه مري
وبخه وای غواوی مري مړی کیږي او یو ناروغي ورته پیدا کیږي چې په لنډ وخت کې مړی کیږي. نو البته فکر
کوم مسله دا څنګه نه و دي، مرګ مسله نه و، خو زما هم د ذهن نه ووتله دا و رښتیا. او دوی داسې وویلې چې غواګانې شلیږي اشنا سروان صاحب، په اتمه میاشت په اتمه میاشت کې دوی یعنی په دریم ترایمستر کې په فلاجو سره مخامخ کیږي، بلر به غواګانې فلج کیږي. دا سوال و
نه شاید هم دا داسې
والدل
چې لکه بله مهرباني
ما په ذهن ته راغلو. ورور جان ته زما توصیه دا ده چې چون سیلابونه چې راوځي معمولا کزراتی ځمکې اغیز لاندې راځي، هغه د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم له اغیز لاندې راځي. په دې وخت کې دوی خپلو څارویو ته د تغذیې په برخه کې سمه توجه نشي کولای. سروان صاحب، دلته کومې غواګانې چې په دریم ترایمستر یعنی د حاملتوب په اتمه نهمه میاشت کې قرار لري، دوی کافي اندازه خوړو ته کافي اندازه پروټین او انرژي ته اړتیا لري چې د کور لخوا دا ورته نه مهیا کیږي او دوی ته په طبي لحاظ پرېګنینسي توکسیمیا ناروغي یا کیتوزیز وایي. په دې حالات کې حیوان د انرژي د کمښت سره مخامخ وي، د یوې خوا د خپل د ژوند د بقا او له بلې خوا په خپله په بطن کې د بچي د رشد نمو په خاطر کافي اندازه انرژي ته اړتیا لري. نو په اتمه میاشت کې دوی د فلاج سره مخامخ کیږي. چې د دې ورور خبره سمه ده چې موږ اکثره داسې غواګانې له لاسه ورکوو، دا ډول غواګانې تر مرګه پورې خپله اشتها له لاسه نه ورکوي، اخره پورې کوي، خو اکثره په دې کې نتیجه منفي وي. د دې ورور ته زما توصیه دا ده چې مخکې له دې څخه چې د داسې واقعاتو سره مخامخ شي، دوی دې کوشش وکړي چې خپل هغه څاروي چې حمل لري خاصتا د شپږ میاشتو نه بره خواته دوی باید داسې شکل سره تغذیه کړي لکه څنګه چې یوه ننګه غوته تغذیه کېږي، او بل د دې سره په ټانګ کې بل په فزیکي لحاظ دوی دې کوشش وکړي چې هغه څاروي چې شپږمه اومه اتمه میاشت کې راځي دوی دې هغه په آزاد شکل سره نه په مګوی باندې بسته شکل سره، که په آزاد شکل سره دوی پرېږدي چې دا څاروی کم از کم هغه موږ په طبي اصطلاحاتو کې وایو چې کم از کم باید دوه کیلومتر په اندازه سره حملهداره څاروی باید گشت گذار وکړي، نو دا ډول څاروی بیا هیڅ وخت لپاره د فلج سره نه مخامخ کېږي. دا کومه ویروسي یا بکتریایي ناروغي نه ده، دا یوازې یوازې د دې عامل که ووایو دا خپله د کور چیښتن ده چې د دې ناروغۍ سره د خپل څاروی مخامخ کوي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په مالداري خبرې کوو او زموږ میلمانه دي استاد پوهنمل اجمل خوستای او ډاکټر حفیظ الله آشنا. آشنا صاحب، نه پېژم چې په دې مالداري کې د مچیو ساتل هم راځي، د مرغانو ساتل هم راځي او کنه راځي؟ په دې وروستیو وختو کې موږ یو خبر درلود چې په کندهار کې یو چا د شترمرغو فارم جوړ کړی دی او دغسې نوي نویو شیانو ته ځینو خلکو پام شوی دی چې ورسره هم ځان ته ژوند جوړ کړي، هم وطن ورسره آباد شي او هم نورو خلکو ته خیر ورسوي. ستاسو په ولایت کې دغسې نوي ابتکارات شته او که نشته؟ خلک نو پیشو نو تاریخو ته مخه کوي او کنه کوي؟
مننه سروان صاحب، زمونږ ولایت کې خو شترمرغ اوسه پورې دغه نشته دی، خاص کوم ته توجه نه رنده کړې او هیله لرو چې باید نورو شترمرغ داسې خاصه مچۍ ماهیان چرګان زمونږ ځای کې باید چرګانو هغه ډېر زیات دی، سپور کې ډېر کار شوی دی، ډېر زیات فارمونه لري، کنر ننګرهار لغمان کې کې سخت زیات فارمونه لري چرګانو، چې نن سبا مارکیټ د خراب لغه ته مخامخ دی. وس دې وخت کې سرګوډ چې دا پاکستان کې تولیدي راوړل دلته سرګوډ ډېر سخت شوي دي او بل ډېر جګریټ باندې تجربه ته پاندار ته اخېږي دا تمامېږي. نو د شترمرغ دغه هم دلته هم نشته دی، هیله لرو چې دغه شي ولغ شاتو مچو مهیانو فارمونه شته دی. زمونږ دلته زیاتره آب هوا ډېره معتدله ده او هر حیوان هر دغه کېږي، دلته هر حیوان دغه ښه ساتل کېږي. نو د مایانو دپاره ښه مناسب ځایونه دي زمونږ غولت، تر اوسه پورې سمګزاري نه په مایانو کښې شوې ده نه په مچو کښې شوې ده، یو اندازه په هغو کښې شوې ده د چرګانو کښې، او انشاءالله د کونړ زیاتره چرګان چې دی د نورو ولایتونو ته هم ځي، دي دنه خپل کومه تقاضا چې دی دا پوره کوي، دي نورو ولایتونو ته هم لیږل کېږي. خو مارکیټ نه شتون دی، باید دولت نه غوښتنه کوو چې ښه مارکیټ ورته برابر شي. همدارنګه د چرګوړو وړو چرګوړو نه شتون دی چې دلته پاکستان یا ایران بل ځای نه راوړل کېږي، نو هیله لرو دولت نه چې دلته غټې چرانې راکړي او دا واړه چرګوړي هم دلته تولید شي په هر کې هر موسم کښې مونږ تولید شي. اوس خو کله مثلا پاکستان کې چرګان ځي شي هغه مونږ باندې بندوي، دلته بیا زمونږ اقتصاد نور هم کته راځي، هغلته دلته بیا زمونږ چرګان او مارکیټ ښي هغه هلته بند شي، بس د پارمداران چې دي دا دغه څه مخامخ شي، فارمونه چې خود ته مخ شي، یا یک دم را زیات کړي دلته چې را زیات شي چرګوړي را لغه کړي ارزانه کړي، دلته ټول فارمونه ډک کړي، هلته هغې بیا نور چرګان را لغه کړي ازاد کړي، هغه افغانستان ته واړه شي. دلته د دې حکم هغه چې دی دا زیات دغه شوي دي، زیاتو پیسو ورته تمام شوي وي، هلته ارزانه هغه ځای مورته را شي، نو دی تاوان سره دلته پارمداران مخ شي، بیا دا غړي چې پاتېږي بیا څه کوي څه کوي څه کوي، نو هغې کښې ډېر وخت لګېږي، تاوانونه نه شي خلاصولی. نو دولت نه خصوصي سکتورونه دا غوښتنه ده چې دلته هجرانې جوړ شي، همدارنګه شاتو مچو ته ماهیانو ته دلته زیاتره اوبو کونړ زیات برخه اوبو اوبه دي، هر هر ناو کښې په هره دره کښې اوبه دي، باید خاص توجه ماهیانو ته هم وشي، او دل کا ارشاد مسور پارا کیے او میں قسم پلو سے تو دا پلو سے کوٹی کے زید دی شاد مسور کا خاص تو جو شی انو شترمز نشته ده نور شترمز
درست دیر زیاده مننه
بلی یه روح
بلی میره بلی
یه روح خبره او کرمه چه از من یه روح خبره او کرده چه او شده چوک دلتا نخسته باید شده خرد دی فور د فور د پاره کوم ساري هغه چې هم پوره کیږي
ډیر مننه آشنا صاحب نور نو د خبرونې وخت پای ته رسیدلې ډاکټر صاحب حافظ الله آشنا څخه ډیر مننه همدارس له استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له درنو میلمنو څخه مو پوښتنه وکړه
دلستا داخل لبا میما 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 لکخ بنم لوی دلستا داخل لبا میما زکنا هله دژوند الله هرگا میما زکنا هله دژوند الله هرگا میما لکخ بنم لوی دلستا داخل لبا میما زکنا هله دژوند الله هرگا میما کرا کر سوا جلال اس میں تلا سور تو سمال کرا کر سوا جلال اس میں تلا سور تو سمال کرا کر سوا جلال اس میں تلا سور تو سمال کرا کر سوا استاپ نمخ پلو ہم دون